ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیکی هلی تاسو د ورکو شو عزیزانو د خبرونی ګران دوستانو او همدارس د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن چمتو کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، خوشحاله یم چې ستاسو د دغه خبرونې د نشر وخت را رسېدلی دی او موږ کولی سو ستاسو را رسېدلي پیغامونه چې په هغو کې د خپلو رکوسو او یا هم د ځینو پیدا شویو دوستانو او خپلوانو په هکله معلومات راکوئ درته خبرو کړو. ګرانو دوستانو، په دې اونۍ کې د پیدا شویو عزیزانو په باب موږ ته کوم نوی پیغام نه و را رسېدلی، خو موږ یو څو پخواني پیغامونه چې زموږ ګران اوریدونکي د هغو د بیا خپرولو هیله کړې ده په تکرار سره خپرو. نو راځئ چې د نن ورځې دغه خپرونه په همدې پیغامونو سره پیل کړو.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مې ستاسو سره تماس نیولی. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ یم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکالو رئیس د لیپ دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0022 41 1. شمیره ځل بیا تکراروم، 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم، تحت تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم، زیول حق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم، 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نقصونه کله چا په کار ورته ورلېږم، 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
درنو دوستانو، دا دی وکی چې ستاسو ورکسوي خپلوان او دوستان هر سجر پیدا سي. اوس په هم راسو د خپل هوغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به خبرو کړو چې د خپل رکوسو عزیزانو د پیدا کېدو هڅه کوي.
سلامونه، ګلونه احترامات تاسو له د شاند ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا دغه درم چې زال رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي. زه هم میریا سانیټی ما د نګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دا شانتي یو دوست چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لک کال عمر لري، دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چا لیدلې، موږ له د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی. صفر واویا صفر شل شپږ شپېته آخري کې نوي شمېره یو ځل بیا وایم، صفر و و صفر دوه صفر شپږ شپږ نه آخري کې صفر، او دا بله شمېره ده، دا هم ځان سره والی خامخا، صفر واویا درې واري نه یو درې درې شپږ. دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانوم، صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ. بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان، جایزه هم لري.
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی، او په هغه کې داسې لیکي: زموږ یو ورک سوی ځوان دی، نوم یې خیالي، ولد یې جان حقو، ولایت روزګان، د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي. لس کاله کېږي چې ورک سوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري، موږ ته دې په دغو شمېرو معلومات راکړي. اوله شمېره صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بیا تکرارم: صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بله شمېره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. بیا تکرارم: صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله، د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه، په قد میانه، او د ژبې لهجه یې ورته تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده، نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي، که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردۍ او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي، او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. دریمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
سلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه لوکان ورک شوي دي، دسوالۍ څخه چې دغه زامن دي له شمسالله کا او د مجد کا ملسیان دي، دمیشلس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا دوه نیم کاله به کېږي. دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغل دي. لوکان اصلي دي د باهان د ولسوالۍ خود د سیمې دي، ورک شوي د نوزاد په ولسوالۍ د مشمس په سیمه کښې ورک شوي دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي، او دا شمېرې ورته وایم چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. او بله شمېره د دې سیمې شمېره ده، په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: صفر اووه صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره که دوی زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو سمو دا غوښتنه ده چې زموږ آواز نشر کړي. او سلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زموږ یو د اکا زوی دی ورک دی د بدر کال کیږي شفیر احمد نومیږي د هرات ولایت د شندند ولسوالۍ دی په ایران کې د درې کال کیږي چې ورک دی. نو که ضرورت یې دغه لمبر باندې چې کومه شپېره ده دا زه تاسو ته دراستومه دا زما غږ تاسو او ستاسو همکاران درسره شیر کړي. والسلام په احترام.
ګران اوریدونکي، تاسو په خپل دې پیغام کې نه یوازې دا چې خپل نوم او ادرس مو نه دی ذکر کړی، بلکې خپله د ټلیفون شمیره مو هم په خپله نه ده ویلي. موږ تل دا یادونه کړې ده چې اوریدونکي باید خپل د ټلیفون شمیره په خپله ولولي، ځکه چې نور اوریدونکي ستاسو د ټلیفون شمیره نه ویني. خو ما دغه شمیره ستاسو د واتساپ څخه پیدا کړه چې اوریدونکو ته ولولم، خو په راتلونکي کې لطفاً خپل ادرس او د ټلیفون شمیره په پیغام کې ذکر کړي. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 003-315-522-23-98. بیا تکراروم 003-315-522-23-98.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام، همدغه وخت خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا نکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم، دلتا زموږ یو تن د ترزوی ضیاالحق د پلار نوم یې میر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونې وړ ده. دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي. د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي. اطلاعات شمېره وایم 0-98-99-322-23، یعنی 0-8-09-99-322. شمېره یو ځل بیا وایم 0-8-09-99-322. بل اتصالات شمېره وایم 0-15-53-30، یعنی 0-3-0-15-53-30. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره ونیسي. واتساپ شمېره هم وایم 0-98-99-15-23. تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. قد سے کھڑے جامع پر تن دے کہ ہر چاہتا پدیاڑا معلومات ہی یہی پیدا کرے اور سرائی سدارہ کی لری پدیش مارو منگ پہ زنگ ہوئے مارا ورتوائی مارے باش مارا دا واٹس اپم پی پہال 0-44-45-103، یعنی 0-1-1-4-1-5-3. بلا اتصالات شماره ده 0-58-0-58-19-9-2، یعنی 0-8-1-1-6-6-9. په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی. دا خونزاده خیلو. د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-16 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0-5-0-2-1-2-5-8-2 نمبر چې اتصالات دی 0-8-6-9-5-5-4-1-8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي چې هر څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورېږم که زه هم ولنه لغونی ما لغمانه لږ خاصه کوم چې خو ما شي نه درک شوې ده الهام فلون ده چې هغه ته ونه کې نو ته ورو په لازم یو شي چې ورو هاته شي چې هغونه ها شپږ یو اته یعنی چې ورو یا اتیا نه وی شپږ څه اتیا په دې کې چې پیغام نه تر کېږي څه په ما.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته. زموږ شو ځوان سوي دي د صدا په نام دی د پلان نوم یې دوست محمد دی. موسی کلاد د ولسوالۍ څخه ورک سوي دي. تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی ورک سوي دي اتنه میاشت کېږي. نو کې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمیرو ژنګ ووایي. د بي سیم شماره ده 0-5-8-2-2-5. یو ځلی بیا درته اعلانوم 0-5-8-2-2-5 دا په بیسیم شماره ده. او بله شماره درته اعلانوم 0-8-2-0-8-0-3-8. یو ځلی بیا 0-8-2-0-8-0-3-8. هر روز چې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمیره زنګ ووایي. الله په امان.
ازادین ټولو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهربولک ولسوالۍ د زیږیدنې نواره د کلي استماس کوم. ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجی عثمان زوی دی. محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک الدین او تاجی الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهربولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه مخکې د کور څخه وتلی دی. په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یاد زما غږ اوري یا بل ور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0-2-8-5-3-0-0-2-3 دا اتصاله شماره ده. او بله شماره ده 0-5-0-3-0-2. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی د بلوچستان کوټي جنوبی پښتونخوا خانوی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی د ډېر وخت تصور کوي د نو لوس کال سره کورونا درک دی. جمعه خان اکا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو د غنجان ورور که په خپل زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اکړه معلومات لري ولې ته باور وکړي موږرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی د لس کاله نه کاله لس کاله اوس دی د کورونا درک دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنجان په اکړه معلومات کړي یا غنجان ته په خپل زما آواز اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کړو. زما نمبر د سوی هم 0-3-8-4-0-1-1 نمبر یو ځلې بیا تکراروم 0-3-1-8-0-1-0-1. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد. د پیغام د نشریدو په اړه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زمولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجکی د ولسوالۍ د نانو خيلو د کلی اوسیدونکو زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا دپاره دي، و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 4 9 و 2 و 1. بیا هم درته وایم 0 4 9 و 2 و 1. والسلام باحترام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي: 0 4 9 1 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ د اوسو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جان په دې یم د هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومیږي، د محمود الله کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درکه شوی دی. هر چاته کې په هره معلومات یې مې د خپل ژغ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. وګل شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې زر بیا تکراروم: 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1. یعنی 0 1 8 4 2 2 9 1.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سي او دغه ورکه معلومات چاته وسي، نو موږ ته د پر دغه نمبر حالاکي 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام کچیری زرخ پور سي ډیر مهرباني به وي. د ازادۍ رادیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام. ممدا وخت مو په روشن صاحب او پیغام د سره پریدم ورکشوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه مې د سره تماس نیولې. روشن صاحب محترم، زما تر زوی حمزه ولدي دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لار ورکشوي، چې هر چاته معلومات د همدردی د مه دي موږ سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي: 0 1 3 5 5. بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 9 3. روشن سے محترم، تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا توپا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر مننه چی منگ تا مو دسی خپرون پل لارا آغا کردی خواه.
پتمن اوریدونکو، ستاسو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو ګران دوستان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي، او په دې هیله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ. په همدې شیبه ستاسو سره د خدای پاماني کوم. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 0 4 2 02-21-12-1-15.
د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاست. په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو قربانی یم. نن د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګمه بارک زیده وګمه جانې نه په خبرونه کې به دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پرمخ تللې دي، تعلیم چیرته پیل کړی دی، او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنې کې د یوې مېرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کومو لارو دوی وکړای شو چې پرمختګ وکړي. تاسو ته خرغلاست وایم اغلی بارکزی ستړي مشي، مننه چې وخت راکړو موږ سره خبرې کوي. په پیل کې کړه ته دا وایاست چې وګمه څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی، او د خپل زده کړو په اړه لنډ راته وایست.
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې ماته موخت راکړه تر څو تاسو سره په نننۍ خبرونه کې وسم. زمانم وګمه بارکزی ده، په ننګرهار کې پیدا شوی یم، او لومړی زده کړې مې چې ده هغه په لالپوري ولسوالۍ کې کړې دي، او بیا چې ده څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په ننګرهار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلې کړې دي، او فلحال چې ده د روښان پانتون د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې مرته وایه اغلی بارکزی چې خونځي اول ورځې کستالک څه یادوي، یادغه ورځې خاطرې ولري چې چا خونځي ته وړي وي، څوک در سره و، او عموما ماشومان چې کله دغه خونځي ته په اول ورځې ډیر ژاړي، کله څه خاطرې دې په یاد شته؟
بالکل، هغه سم ز کور کې زما کورنۍ هم ما ته یادې ز چې کله د کله نه ما هغه وخت کې، یعنی ز چې اوس ګورم ماشومان دور نه پويږي، مګر زمون کور چې د مکتب سره نږدې و هغه وخت زمون کور په لالپوره کې و، یعنی اطراف کې و، هلته ترافیک سیمه ده، نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تلې زمون د کور خوښه، او زما خویندې به چې مکتب ته تلې تاسو یقین وکړئ زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم. کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملولو دپاره، هلته د مکتب مدیر ویل چې نه دا خو ډېره زیاته کوچنۍ ده، یعنی موږ نه غواړو چې دا هلته مکتب کې شامله کړو، نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي، او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړه شم د نورو غوندې. بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه، او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې، نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه. کله چې ما ورته تېره کړه بیا ماته ویل چې او دا اوس موږ شامله وو، دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي. او جالبه خو دا وه چې کله زما خویندې ورونه مکتب ته تلل زه به یې په غیب کې مکتب ته وړم راوړلم، نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې وایي ته به موږ په غیب کې مکتب ته وړلې راوړلې، ځکه بکسه چې وه وایي هغه تانه غټه وه. نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ما ته یادوي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلې، او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی، او چې ته باید مکتب ته ولاړ شي، او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب څخه.
د نورو کلونو په اړه راته وایي هغه چې را لویې شوې هغه څه مو چې د مکتب نه په یاد وي، ځکه مکتب داسې دوره وي عموما خوږې خاطرې ورنه پات کېږي، نوي ځواني وي، کله کله ځواني وي، د ځوانۍ پایل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه. د دې کلونو په اړه ته وایا تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي، چې هلته درسره هم صنفیانې درسره وي، تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسې نو نیمه ورځ مکتب کې اوسې خپلو همصنفیانو سره، خپلو همزولو سره. نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده، او بل ماته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم، نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې زه به چې کله هغوی سره کېناستم بیا به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم، نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم ځکه زه ستاسو صنفه یم، ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړه یې نو ته به موږ سره نه کېنې، او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې، ته خپلو همزولو سره کېنه، او زما همزول چې نه وي لکه زما همزول نه وه چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه اوسي، نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه ده. او صنفیانې به مې چې عموم کې کیناسلی او بل سره ویل بچی زمون په صنف کې چې دا داډی رضیاته وړه د زمون د ټول نه نو کبل چرته بم کلم یا بنندارتون ته کمبل چرته نو مات به داډی رضیاته جالب ښکار کړي چې ولی زمون صنفیان دا خبره کوي نو زمون ځین صنفیان به نور ته ویل چې زمون په صنف کې زمون تر ټولو کوچنی صنف چې دا هغه وګمه ده د دې په عمر کې نور صنفیان زمون نه دي
وګمه جانې دا مرته وایي درسونه کې څنګه وي په دومره کم عمر کې دی وکولای شو چې درسونه تم په خاطوګه رسیدګي وکړي او کم مضمون دی ډیر خوخیده
بل یو د سره چې دا کم عمر ماشومانو ذهن چې دا ډیر زیات ښه کار ورکوي نو درس په ښه شکل باندې زده کولای شي او بل شوق او علاقه پوریم دا چې انسان شوق او علاقه ولري او سره نو دا چې ما درسونه سره او د مکتب سره ډیر زیات شوق لرو دا زخه په مکتب کې اول نمره و ما یعنی اگر چې زه د ټولو نه وړه و ما مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره و ما نو کور کې برات ټول ویل چې دونه بوج په ځان باندې مر وړه نو بابا ورته ویل چې نه ټول چې یعنی موږ ټول انسانان چې کاغوي اندامن باندې جوړ دي شکر دی زم جوړ یم دوه لاس او دوه پی ماتم الله تعالی را کړی ماتم الله تعالی ما سره کړی دي نو ټول برات ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مر وړه خدا چې ما شوق او علاقه لرو دا درسونه کې به مې ډیر زیات کوشش کوم نسبتا نور ته نو همدا او پلاجن به مې ډیر زیات تشویق کولم په مکتب کې عمومي اول نمره و ما نو پلان مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مر وړه نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده او ما به یو رقم زد غوندې کو د نور سره په درس کې اما به چې نه زه باید نور صحه په درس کې مخکې وسمه نو درس کې به مې ډیر زیات کوشش کوم ټول مضمون سره مې ډیر زیات علاقه لرودله یعنی ټول کې خوما او ټول مې خو په شوق باندې زده کول
او وګ مجانې کلاره ته وای په خوندې کې اول نمره او هم درنګ دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زده اخیستل کله چې لوړ صنفونو ته لاړې دولسم یو لسم صنف ته او لاغې نه وروسته کانکور ازموینه وه په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه
دا چې زما ورزش سره ډیره زیاته علاقه و نو ما خپل پلارجان ته ویل چې زه باید ورزش کار او سم پاینده کې نو هغه راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده او لکه زمون پښتانه ټولنه کې ډیر ممانعت کیږي نو ته باید دا ونه وای کله چې زه ما کانکور امتحان ورکو نو زه انجینری ته راغلم انجینری ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینری پوهنځي ته راغلم نو پلار ته ما خپل پلارجان ته ویل چې زه باید ولاړه شم بیا هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب ووایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شي نو ما ورته ویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کې چې ما ولیده چې د نجونو هغه شتون کمرنګ دی نو زما شوق چې بیا سیاست سره پیدا شو ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې خزینه او ته خدمت وکم او زه باید آینده کې سیاست مدار اوسم تر اوسه پورې چې زما شوق او علاقه ټوله ماغه د سیاست سره ده او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لوی سیاست مدار اوسم او د سیاست په برخه کې خدمت وکم میرمنو ته
نه اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوي
نه زه خپل فعال حال د سیاسي علوم او پانزي مسله یم
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ پانتون هم په دې برخه کې وای دغه مدني فعالیتونه چې کوي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوي که په دې اړه ته وایست
بله هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوه نو ما د ځینو شبکو سره کار کوم تقریبا ما خپل نه کال چې ده په مدني برخه کې لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو ته پاره هغه چې کله تحولات راغله نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې واوسي نو تر 2021 پورې چې اګست پورې ما د دې شبکو سره کار کو بیا چې کله تحولات راغله نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول خپل ډیر کار چې کړی دی هغه می د سولې په برخه کې کړی، د سولې شبکو سره او د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي هم وم چې خپل د کمیټې منشي وم مالته. بل ډیر کار می چې دی هماغه د سولې برخې ته کړی دی او په مدني برخه کې می، یعنی ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړې، خو خاص کار می چې یوازې په رضاکار شکل باندې چې کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یو نجلۍ په پیل کې کار وکړي که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي. څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړه چې تاسو ته اجازه درکړه چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخې کې کارونه وکړي؟
بلې، دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت کوي چې زه باید کارونه کوم، او دوی هم یو رقم زما د خپل دور نه دی په کور کې، دوی ته یو رقم شرم ښکاره کېده چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي، بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي، او نه دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار کوي، ماته به زما ملګري چې وایي خونه. نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي، هر نجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي، اتمن چې دی کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپله تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېده زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم، خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته به د قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نورونه چې وو هغې به زما څخه ملاتړ کوو چې او باید زما خور کار وکړي. یعنی اوس هم زما ورونه ما ته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه، هغه که په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې، که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راووځي، ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوشام سایګان چې دی تا پورې ښه نه وایي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي، د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو او د خوشا د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځي. نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې ښځینهو دپاره ډېر زیات مشکلات دي. خو زه وایم که چېرته یوه نجلۍ وغواړي او قوي عزم وکړي د مبارزې دپاره، نو او هغه که صحیح مبارزه وکړي، درسته مبارزه وکړي د حق دپاره، نو زه وایم حتماً کورنۍ هم چې دی د هغې ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل زما ورونه چې دی، یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته هلکان دي، او مګر کله چې زما کار مې زما ولیده او ټولنې ته زه راووتم، هغوی زما خدمت ولیده چې زه خلکو ته کوم، تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنی زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته، زما ورونه به زما سره تله، هغوی به زه تشویقولم چې ته یې کولی شي چې ته خدمت وکړې او خلکو دپاره یو څه وکړې د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره. زه وایم که چېرته یوه مېرمنه هوډ وکړي، صادقانه شکل باندې راووځي او مبارزه وکړي، حتماً کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمه جانې، راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې هستې، ورونه څو دي، مور او پلار اتمن کورنۍ کې شته، او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو پنځه ورونه مې دي او څلور خویندې یو. په کور کې چې دی زه کله مې چې په تاوه باندې اشپزي، نو زه ځم اشپزخانې ته، حتماً دوی دپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ماته زیات کله وایي نه ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته یم چې زه د شوق نه اشپزي کوم. وایي نه ته داسې یې، موږ ته وایي داسې مثال موږ ته نه لري لکه زموږ د خور غوندې، وایي ته موږ ته لکه زموږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه بیا ډېر کله خاندم نه پرې چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم، نو کله کله بیا زه ورسره ټوکې هم کوم، هغوی ما سره ټوکې. خو هغوی ما ته وایي چې نه ته موږ ته د ورور حیثیت لري، ته باید اشپزي ونه کړې او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړې، پرې نورې خویندې شته دی چې نورې خویندې یو کړي. خو اشپزي ښه کولی شم، د نور کور کارونو کې هم چې ښه یم تکړه یم، خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم، هغوی ما پورې خاندي، وایي نه موږ باور نه کوم چې د کور کارونه وکول شي، ځکه چې انجلې چې ټولن تراوزیا چې بهر کار کوي هغه د کور کارونه کې ډیره زیات تمبل وی وي، هغه نشي کولای. خوشبختانه ځکه یو خزینه کې د بیرون کار کوي خو هغه د کور په کار باندې سویم خخ کاری، چې د کور کارونه مرتز ده اوسې، د کور په کارونه کې د کور په سلیقه کې تکړه اوسې، نو زه شکر دی خیما تکړه یم د کور په کارونه کې کولای شم.
کله کله چې آشپزي کوي څه ښه پخوي کنه سوځي؟
نه شکر الحمدلله تر اوسه پورې هم څه نه دي سوځولي، نو آشپزاني ته تللی بیرته مور تشویق کړی مې، نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور څه چې وي ښه پخولی شم، ښه په شوق باندې پخوم او ښه پخیږي.
منتو مکروني خو په هر حال خو دغه وریجې پخول دا ډېر ستونزمن کار دی، البته زما په نظر باندې، ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې ښه راشي دا سی عموماً کیږي، دا زما تجربه په دې برخه کې لږ ډیره خرابه ده. په دې اړه مرته وایي وږمه جانې، په کور کې خویندې چې دا نور کارونه کوي، تاسو بهر ته او ځان به د دې لپاره وقف کړی دی چې افغان ښځو ته هم په تیر کې هم په اوس کې اوڅه وکړي، په ټوله کې د نورو نارینهو برخورد په افغاني ټولنه کې د میرمنو سره څنګه ارزوي؟ که په تیر نه را پیل کړی، ځکه چې تاسو په تیر کې هم کار کړی دی، په تیر کې دا وضعیت څنګه و؟ هغه مهال چې له ښځو کار کولای شو او اوس چې وزي بهر ته، دغه وضعیت څنګه ارزوي؟
بالکل داسې ده چې په اوایلو کې چې هر کار انسان شروع کوي حتماً د منفي خبرو سره به مخامخ کیږي او د مثبتو خبرو سره به مخامخ کیږي. ما خپل چې د ټولنې یعنې د ډېری نارینه او نه ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه ته کار مه کوه، ته سیاست برخه کې مه راوځه، ځکه دا ټولنه ده سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنې زما خپله د ټولنې نارینه چې ډېر کله ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایم چې یو انجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته غوږ کېنږدي، هغه صرف کوم لارې چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده، نو زه وایم چې کله هغه د موافقت پوړیو ته رسېږي نو بیا ټول وروسته تشویقوي، که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه وي. نو ټولنه کې مخکې ډېرې زیاتې ستونزې وي، حتی هغه زموږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یوه شبکه کې، نو هغه به هم چې دی یعنې په سلو کې 80% باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مه کوه، څه کوې چې دلته کار کوي او دلته خلک ښه نه وایي، نجونو پورې چې نجونې را وځي باید کار وکړي. نو زه وایم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لارې چې موږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او پکې با موافق هم وسو. نو تیر نظام کې سمه ده، من لاس راوړنې لرودلې، ډېرې لاس راوړنې ما خپل هم لرودلې، ځکه سو مډال هم لرم د اروپایي اتحادیې او د ناټو څخه، او همداسې ډېر ستاینلیکونه یعنې ما ته راکړ شوي زما د کار په برخه کې، تشویق شوي یم. ما په کله بچی هر کال عزت لم کابل ته د ځوانانو برنامو ته، یعنی ما به ډېرې زیاتې لاس راوړنې لرودلې، یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی و ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وي مخکې، موږ نه وایو چې مخکې ستونزې نه وي، مخکې به هم ستونزې وي، خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به وایي چې که زه چېرته سیاست ته راووځم نو حتماً چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم، زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېرو دوه کلونو کې تاسو یقین وکړئ چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي یو، هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي یو، هغه کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو، موږ چې کومې هیلې لرودلې، سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو، مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې، یعنی زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوي دي، حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي. زما ډېرې ملګري دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم، یعنې مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرو، دا خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو، ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې. مګر په تېرو دغه دوه کلونو کې چې دی یعنې زما ډېرې ملګري چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټلیفون باندې زنګ ورته وهم، یا زما کور ته راځي، یا زه هغوی کره ځم، هغه د ژوند ډېر زیات نه هیله دي، دومره نه هیله دي چې انځې نه شم ویلې. هغه یعنی خپل په هنتون کتابونه سوزولي او یو چې دا نور په درد نه خوري، خپل حکم لا سره راوړنی چې لرودلې هغه چې ټول چې خواته غورځولې دي، وای دا زمونږ په درد نه خوري. نو په اوسني وخت کې چې د خزینه او ژوند کې چې نا امیدګانې ډېر زیات شوې دي، ځکه حکومت کې چې خزینه د پاره کم ځای نشته دی، هغه خزینه چې په شخصي دفاترو کې کار کوو هغه خزینه هم په کور باندې ناستې دي، حکومت خو لا په ځای باندې پرې ده، ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل. د شهیدانو کومې میرمنې چې وې ښه وو، ځینو چې تعلیمونه کړي وو یعنی وظیفې لرودلې په شخصي دفاترو کې وو، یعنی هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات یې بل رواني مشکلات دي. په دې دو کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوې دي، ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تم او امید لرود، مګر اوس چې زموږ خزینه که زموږ خویندې دي او که زموږ مشران دي، ټولې چې د ژوند نه چې هغه خپل امیدونه چې ټول قطع کړي دي، هیڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري. خو بیا هم زه به ووایم چې خیر خپل امید بله لاسه نه ورکوو، انشاءالله چې تغییر به راځي، حتماً به تغییر راځي. په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کیږو، دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو. ما خپله د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودې، مګر وروسته د اګست نه زه فعلحال په کور یم، نه درس لرم نه وظیفه لرم، یعنی فعلحال زه په کور یم، هېڅ داسې کوم تم او امید نه لرم. خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي، انشاءالله په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی، ځینې کتابونه لیکم په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومانو دپاره وي، خو ځان مې مصروفه ساتلی دی، نه غواړم چې زه وزګاره اوسم، زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي. نو ژوند ته امید شته دی انشاءالله چې تغییر به راشي په خیر سره.
مچانې د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه، په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي، که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي، د دغې ستونزې نه سره ټکوي. ورسره په څنګ کې یوه بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړې دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي. ستاسې ملګري دوستان یا خپله په تاسې باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته، دنده نشته، د دې ځای چې کور کې کښېنې واده وکړي، داسې یو څه خو به نه وي؟
نه شکر الحمدلله زموږ فامیل کې خدا خبره نشته، ځکه زموږ فامیل یعنی هغه د تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی. نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي، ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنف پورې شوي، وروسته د هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي. خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي، بېکاري په یو کور کې، خو حتماً دا خبرې رامنځته کېږي کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي، نو حتماً یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کېږي. هغه نه شي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نه شي کولی چې خپل اولاد وساتي، یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي. زما خپله ملګرې ده، د هغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاڅېدلی دی، د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي. نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي، زموږ خپله چېرته چې زموږ کور دی همدلته زموږ کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه باید هغې نه ډېر زیات، پنځلس کاله شپاړس کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ یې هغه راخیستې واده کړي دي. خو طبعا چې کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتما هم دغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتما چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي. نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي، نو طبعا ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي، که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعا زموږ په خوشا کې هم نجونې شته چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي. دي د اقتصادي ستونزې له وجې نه، بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بالکل اوج ته رسیدلی، دا سیلت ټول چې دی بیکاري ده. چې یو کورنۍ کې بیکاري زیاته شي تبا چې د اولادونو، زمونږ افغاني ټولنه دې بیا خدای لري، نو چې پار کور کې چې دی اووه اته نه دوله زیارس ماشومانې پار کور کې، تبا دا ټول ډوډۍ غواړي. هغه مور پلار باید دې ته رسیدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې، که هغه د دوی لباس وي، که نور دغې. نو تبا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات اوسي او بیکاري هم زیاته اوسي، خواتمن کاغه نارینه که خزینه یا اخلاقی فساد تمخه کهی یا بخپل اولادون خرسی او یا بچه دنور لارو سه استفاده کهی.
بلکل وگمچان دیوی زوان افغانی پا توگه بانده هغون جونو او هغو مرمنو تا چه اوز لکار اوز دکلو پاتی دی ستاسی پیغام آورم.
زما پیغام نجون تا و میرمان تا داره چه خیر شرایط همیشه پا یو حالت که نپاد کیگی، همیشه منگ او تاسو دا کم حالت که چه وز قرار لرو، اتمن آینده ده پار از منگ امید شتا چه و تغییر باتمن رامسه کیگی. نجون هم که نجونی چه تا زنون مصروف ساتی، آغا نجونی چه ورتیاوی لری پا کتاب لیکلو باندی یا پا خیاطی باندی یا هم دا سی نور مصروفیتون زن تا پیدا کی، نو دا بڑی رضی تخوسی دی او سمودې لپاره چې تر څو تغییر راځي، تغیرات راځي په ټولنه کې، او بیرته موږ او تاسو خپل ځان په یو ځای کې ګورو تر څو نجونې د رواني مشکلاتو څخه هم وژغورل شي او هغوی ځان هم مصروف ساتلی اوسي.
اے وایم کور دې لغلې ډاکټر هاشه کلا خانه، لکه چې دوی مات مصیبت نه تر پوزه رسیدلې.
یاره چنار ګل سزر ته وایم، پر اختیار چې مصیبت نه مې اور اغیسته، نه پوهېږم چې څه ور سره وکم.
درنو اورېدونکو، دا چې مات مصیبت هاشه کلا لپاره څه ګلان کړلې، د هیلو وړانګې رادیو ډراما کې د آزادۍ رادیو له څپو مهیره وای.
د هیلو وړانګ رادیو ډراما د آزادۍ رادیو په لنډو څپو 1923 او 1925 مترو چهارشنبه د سهار له 10:30 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلای شي.
سنم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی سوائی چپم سوائی سوائی پساس کی زیرو بم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی شفم سوایی سوایی چپم سوائی سوائی چپم سوائی سوائی ری بار پومی کسنم سوائی سوائی تت پوشکی نرکم سوائی سوائی ری بار پومی کسنم سوائی سوائی تت پوشکی غن چپم سوائی سوائی
آزادی رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.